د دوی ځینې جوړښتونه وپیژندله چې حجره چې ده هغه عمومي درې برخې درلودلې، چې حجروي غشا وه او په نباتاتو کې حجروي دیوال هم ورسره و، همدارنګه سایتوپلازم او هسته وه. راځو تېر لوست کې موږ تر سایتوپلازم پر خپل موضوعات وویل، او په سایتوپلازم کې مو اندوپلازمیک ریټیکولم وپیژندله چې کومې دندې سرته رسولې، او رایبوزوم مو وپیژندې. همدارنګه مایتوکاندریا هم پوس ولو چې زموږ په بدن کې د انرژي په حجرو کې د انرژي تولید د چا په غاړه دی، د مایتوکاندریا په غاړه دی چې د میټریکس په برخه کې د میتابولیزم د عملیې په واسطه لاسته راځي. زموږ او ستاسې نن درس چې دی هغه د شلمې صفحې څخه تر اووه ویشتمې صفحې پرې دوام کوي. رازو د لایزوزوم جوړښت پیژنو. دغه جوړښت چې دی موږ وایو تر مایتوکاندریا خپل مطلب په حجم کې په شکل کې کوچنی دی، او د لومړي ځل لپاره په 1950 کال کې د ډیوی په نامه یو عالم چې د هغه د خوا په حجره کې کشف کړل سو. دوی چې دی دوی هم د یو خاص غشا په واسطه پوښل شوی دی، چې جوړښت کې موږ وایو مثال د غشا پوښ دی چې لایزوزوم چې دی د واحد غشا لخوا پوشل سوی دی. مثال اوس مایتوکاندریا چې وه هغه د دوو غشاګان په واسطه پوشل سوی وه، مګر لایزوزوم د یوې غشا په واسطه پوشل سوی دی چې هایدرولیټیک انزایمونه د خوشي کېدو مخنیوی کوي. همدارنګه هایدرولیټیک انزایمونه چې دی هغه د پروټین، شحمو، کاربوهایډریټ او نیوکلیک اسید د ماتولو لپاره ځانګړي انزایمونه دي چې هغه د دغه لایزوزوم په واسطه مطلب ترشو کیږي. او بل موږ وایو د دې داخلي چاپیریال چې دی هغه اسیدیک دی، چې د نن چاپیریال اسیدیک موږ وایو د پی ایچ اندازه چې د شاوخوا 15 ته رسیږي، چې د انزایم د فعالیت لپاره ډیر مهم دی. او بل په دې کې کوروي جوړښت خپل کوروي جوړښت لري چې عموما جسامت کې موږ وایو کوچنی دی او ګرد دی. او لایزوزوم چې دی هغه کچیر مثال غشای پرې کړل سي، د دې کوم داخلي انزایمونه چې دی هغه سایتوپلازم چې کولای سي تخریبولای سي. او لایزوزوم چې دی ډیر اساسي دندې سرته رسوي، مثال د خبرې غیر ضروري مواد تجزیه کوي چې په هغه کې موږ وایو د حجروي فاضله او زاړه ارګانیلونه چې کیږي شامل دي. او همدارنګه د بهرنیو موادو له منځه وړل هم د چا په غاړه دي، د لایزوزوم په غاړه دي. او دوی چې دی د حجروي هضم، یعنی د حجرې سره د حجرې داخل کې په هضم کې کومک کوي، د کوم مغذي مواد او مالیکولونه چې دي هغوی ماتوي. او بل اپوپټوپس چې دی یا هم اپوپټوسس چې دی د حجروي تنظیم سی وی، یا هم پروګرام سل ډیت چې دی د دغو کې مرسته کوي. او دی چې دی د حجرې بیا جوړونه هم سرته رسیږي، چې د حجرې زاړه برخې پاکوي او پر ځای نوي جوړښتونو سره یو ځای ملاتړ کوي چې تر څو هغوی ترکیب کړل سي. ورپسې راځو ګلجي اجسام وایو. ګلجي باډي چې دی یا هم ګلجي اجسام چې د ګلجي اپراتوس په نامه سره هم یادیږي، دا د حیواني حجرو کې د لومړي ځل لپاره کشف شوی، او په موږ مطلب په ګلجي په حیواني حجرو کې په زیاته اندازه لیدل کېږي، په نباتي حجرو کې شتون په شک کې دی. او ګلجي اجسام چې دی خپله هوار کسور ته ورته جوړښتونه چې د یو خاص غشا په واسطه پوښل سوي دي، او دوی اساسي دنده د پروټین ډلبندي کول دي. کوم پروتینونه چې د اندوپلازمیک ریټیکولم څخه موږ وایو چې د رف اندوپلازمیک ریټیکولم په واسطه جوړیږي، هغه په ګلجي باډي کې چې کیږي بیا ډلبندي کیږي، په ډلو باندې ویشل کیږي، مشخص کیږي. او همدارنګه د دې په جوړښت کې موږ وایو د سیسترینا په نامه جوړښتونه دي چې د فلټ غشا لرونکي یا هم هوا غشا لرونکو تختو سلسله ده چې د پروتین او شحمو بدلون او بسته کول اصلي ځای دی. او همدارنګه بل جوړښت چې دی هغه اسس څنګه ده چې د ګلجي باډي برخه ده چې د اندوپلازمیک ریټیکولم سره د نږدې دي، چې د کوم مواد د اندوپلازم څخه را ترشح کیږي هغه دی ترلاسه کوي. او بل شانس څنګه ده چې هغه برخه چې ده د موادو د مثال د ویسکولر لاري نور ځایونو ته لېږدوي. ویسکولس چې شتي دی چې د کوچنی غشا لرونکي جوړ شوی بستې دي چې د موادو انتقال لپاره کارول کیږي. دا چې سوال د ګلجي اجسامو جوړش سو او اساسي دندې موږ وویل چې د پروټین په پروسس او بدلون کې اساسي دنده سرته رسي. همدارنګه د پروټین او شحم په ترانسپورټ کې او د ویسکولز جوړول هم د دې په غاړه دی چې د پروټین او شحم انتقال لپاره ویسکولز تولیدوي او د موادو ذخیره کول د هغه اساسي دنده سرته رسي. همدارنګه د حجرې فاضلاتو پروسس چې مثال د ګلجي باډي یو اړخ دی چې د حجروي فاضلاتو د پروسس او د انزایمونو ساتنې لپاره په کار وړل کیږي. ګلجي باډي وروسته راځو بل جوړښت دی د سنټروزوم په نامه سره یادیږي. سنټروزوم چې دی دا په حیواني حجراتو کې لیدل کیږي چې دوی په هستوي حجروي ویش کې راښکاره کیږي او په هستۍ کې د ستورو په ډول سره وجود لري. سنټروزوم چې دی هغه خپل په ځان کې سنچولونه لري چې دغه سنچولونه د حجروي ویش په وخت کې دوو قطبو ته ځي. چې سنچولونه خپل په جوړښت کې نه جوړې مایکروټیبولونه لري چې هره جوړه چې ده درې درې مایکروټیبولونه لري او دوی چې دی لکه څنګه چې وموویله یوازې په حیواني حجرو کې وجود لري. ورپسې پلاسټیډونه چې دي هغه موږ وایو د سایتوپلازمیک جوړښتونو کې وجود لري، سایتوپلازمیک جوړښت لري او دوی یوازې په نباتي حجرو کې لیدل کیږي چې په خپل ځان کې دا کوم رنګه مواد پیګمنټونه لري چې مختلف نباتات ته مختلف رنګونه ورکوي. پلاسټیډونه په عمومي په درې ډوله ویشل شوي دي چې کلوروپلاس، کروموپلاس او لیکوپلاس. کروموپلاس چې دی هغه کلوروفیل لري چې شین رنګ خپل کلوروفیل چې دی شین رنګه پلاستیجونه دي چې په سیاهي ترکیب کې خپل مهم رول لوبوي چې په تیر لوستونو کې موږ د دې په اړه ډېر بحث کړی وو. او دغه مواد چې دي مثال د کلوروفیل په واسطه چې کوم داخلي غذا چې ده هغه د کلوروفیل په واسطه آماده کیږي. او بلې کروموپلاستیک چې دي هغه رنګه پیګمنټونه لري چې مثال لکه ژیړ، نارنجي او سور او همدارنګه کاراتینید مواد لري چې نبات، میوه او دغه رقم ګلانو ته مختلف رنګونه، ژیړ رنګونه او مختلف دغه رقم نور رنګونه ورکوي. او دغه کوم کرومو پلاست چې دی هغه کلوروفیل نه لري. ورپسې لیکوپلاستی چې دی هغه بیرنګه پلاستیدونه دي او عموما دوی د مځکې په ریښو او ځمکې کې وجود لري، مثال د ځمکې په ساقو کې وجود لري او دغه مواد چې دی نشایسته او پروټین تولیدوي لکه مثال کچالو چې موږ وایو په هغه کې دغه لیکوپلاست وجود لري. او دغه لیکوپلاست انزایمونه چې دي که چیرې مثال د بل شي سره تعامل وکړي یا د ځینې ژوندي موجودات ځینې دغه کم نباتات چې دي لکه رومی او دغه ځینې پاڼې چې دي لومړی کې دوی یو شی مګر وروسته خپل خاصیت ته تغیر ورکوي. مثال رومی چې دی اول مطلب نارنجي رنګ په کروموپلاست په ډله کې راځي خو وروسته که چیرې دوی شو وسی دوی په څه باندې د لومړی چې په لیکوپلاست بیا په څه باندې اوري په کروموپلاست باندې اوري دغه رقم د نبات ځینې شنې پاڼې چې دي هغه په څه کې په خزان کې ژړیږي چې دا هم په څه کې لیکوپلاست او وروسته په څه باندې اوري په کروموپلاست باندې اوري. او همدارنګه کچیر موږ کچالو ته پنځه کې دوی چې دي هغه بیا د لیکوپلاست په ډله کې دي او کله چې دوی آزادي هوا ته دغه رقم د ډیرو مودې د پاره کښې شو وسي په شین رنګ اوري چې هغه بیا په کلوروپلاست باندې موږ وایي اوري. ورپسې راځو هسته ته. هسته چې ده د حجرې تر ټولو بارز او لوی ارګانیل دی چې د حجرې ډېر اساسي دندې سرته رسي. حجروي ویش چې دی هغه هم په هسته کې سرته رسېږي او همدارنګه د ټولو حجرې نور فعالیتونه هم د هستې په واسطه کنټرولېږي. هسته چې ده هغه په پرو کاریوت کې چې دی مشخصه نه ده مګر په یو کاریوت کې مشخصې غړې لري چې عبارت دي د هستوي غشا، هستوي پلازما او هستګي هستچی څخه. راځو دغه برخې په تفصیلي ډول سره پیژنو. لومړی چې د هستوي غشا چې د خپله یو نری پرده ده چې خپل په ترکیب کې پروټین، شهم او قندونه لري او دا هم نیمه قابل نفوذ ده، یعنی ځینو شیانو ته د داخلېدو اجازه ورکوي او ځینو شیانو ته د داخلېدو اجازه نه ورکوي. دوی چې دي په سایتوپلازم کې مواد د هستوي غشا چې ده په سایتوپلازم کې مواد ټینګ ساتي تر څو چې د دوی خپل دندې په سم ډول سره سرته ورسي. همدارنګه ورپسې راځو هستوي پلازما ته. هستوي پلازما چې ده هغه د نیوکلوپلازم یا هم کاریوپلازم په نامه سره هم یادیږي چې د هستوي پلازما داخلي مواد څخه بحث کوي. او هستوي پلازما کې چې دی د کروماتین تارونه وجود لري چې حجروي ویش په وخت کې کروماتین تارونه په کروموزومونو باندې په دوو بازوګانو باندې د کروموزوم په نامه سره یادیږي او د کروموزوم په پورتنۍ برخه کې جین وجود لري. جین چې دی هغه خپل اساسي واحد چې دی ډي ان ا دی، یعنی خپل کروموزوم چې دی هغه د ډي ان ا او نور پروټینونو څخه جوړ شوی دی. دغه کروموزوم چې دی نیوکلو پروټین څخه جوړ شوی، په عمومي ډول ویلی چې د نیوکلو پروټین څخه جوړ شوی، چې نیوکلو پروټین کې ساده پروټین او هستوي تیزاب یا هم نیوکلیک اسید شامل دي. چې هستوي تیزاب په دوه ډولو ویشل شوی دی، ډي ان ا او ار ان ا. ار ان ا چې ده هغه ډي ان ا چې ده دواړه د ایسي خواصو لیږد په اړه، خو ار ان ا خپل ځان ته مشخصه دنده لري چې اساسي دنده یې ډېر چې ده د پروټین په جوړولو کې مرسته کوي. ار ان ا چې ده خپل په درې ډوله ده، چې یو رایبوزوم ار ان ا ده چې دی په پروټین جوړولو کې مرسته کوي، بل یې مسنجر ار ان ا ده چې د جینونو پیغام لیږدوي. چې په تیرو درسونو کې د وایرس او واکسین په درسونو کې موږ ویلي و چې مثلا د ځینو وایرسونو د مسنجر ار ان ا برخه اخیستل کیږي او هغه په د معافیتي سیستم تچکی پیغام رسوي، کله چې د انسان وجود ته پیچکاری کیږي. او بل ار ان ا چې ده د انتقالي ار ان ا یا هم ترانسفر ار ان ا په نامه سره یادول کیږي، چې دی امینو اسیدونه رایبوزوم ته لیږدوي. او ډي ان ا چې ده، ډي ان ا موږ وایو خپله یو اساسي جوړښت لري چې دی د کوچنیو مالیکولونو څخه جوړ شوی، چې دغه کوچني مالیکولونه د نیوکلیوټایډونو په نامه سره یادیږي. نیوکلیوټایډ د پنځه کاربونه قند رایبوز او فاسفیټ او عضوي نایتروجني قلویګان څخه ترکیب شوي دي، چې خپله ډي ان ا دوه بازوګان لري، چې په بازوګان کې دغه پنځه کاربونه قند او فاسفیټ ګروپ وجود لري او کوچنیو بازوګانو کې د منځ په برخو کې چې دی دغه کلویګان وجود لري، چې ګوانین همیشه د سایتوسین په مقابل کې او تایمین همیشه د ادنین په مقابل کې اوسیږي. ورپسې رازو د رایبوزوم ار ان ا مسنجر ار ان ا ترانسفر ار ان ا وروسته د دې هستګي وایي. هستګي چې د هستې په داخل کې کوچنی ګیر جوړښت لري، چې په د هستې په یو طرف کې وجود لري او د دې اساسي دنده چې د ار ان ا زیرمه ده، چې ار ان ا د پروټین په جوړولو کې برخه اخلي. نو د دې اساسي دنده موږ ویلی چې دوی د پروټین په ترکیب کې مهم رول لوبوي. نو ورپسې رازو وکیل ته وکیل چې دی هغه انداز د چدی په حیواني او نباتي حجرو په دواړو کې وجود لري، چې په حیواني حجرو کې کوچنی دي مګر ډېر دي، مګر په نباتي حجرو کې چې دی غټي. لومړی چې دی کوچنی مګر وروسته د وخت په تیریدو غټیږي. او دوی چې دی خپل په ځان کې مالګه منرالونه زیرمه کوي او خپل د حجرې شیره چې د هغه خپل په ځان کې ذخیره کوي او دوی په مختلفو ډولونو باندې ویشل شوي دي. همدارنګه دوی په ځان کې د بیتا سیانین او انتوسیانین غم لري، انزایمونه هم لري په ځان کې چې دغه بنفش سره او آبي رنګونه تولیدوي. او دوی چې دی هم د فاضلاتو په ځینو دغه کې نباته مثال په ځینو حجرو کې د فاضلاتو کو ذخیره کول او ځینو کې چې دی د غذایي مواد زیرمه کول په غاړه لري. ورپسې سایتوسکلیټون، چې د سایتوسکلیټون په سایتوپلازم کې د دې ساختماني جوړښت ترکی، سایتوپلازم ته داسې یو کلک جوړښت ترکی چې د دې کم حجره چې ده هغه منځ تش خالی پاته نسی او همدارنګه د موادو انتقال په د یو برخ څخه بل برخې ته د سایتوسکلیټون د پروتینی تارونو په واسطه یا فایبرونو په واسطه سرته رسیږي، چې دوی خپله په ځینو حجرو کې چې دی په ډېر سختي سره لیدل کیږي او دوی ځکه دوی ډېر نازک ساختماني جوړښت لري. او ورپسې رازو ځینې نور کوچني جوړښتونه دي چې په سایتوپلازم کې وجود لري، چې یو بانه یا همسیلیا مترکه، چې دوی حجرې ته د حرکت ورکول کې مرسته کوي. بانه چې دی هغه کوچنی مګر ډېر او مترکه چې ده یوه مګر اوږدی. او کینتوزوم چې دی هغه د دغه بانه او مترکه یا فلاجیلا په حرکت چې شي کوي کنټرولوي. ورپسې مایکرو تیوبلونه دي چې دا موږ وایو اوجده او استواني جوړښت لري، چې په حیواني او نباتي حجرو دواړو کې لیدل کیږي او د پروټین څخه جوړ دي، چې د حجرې حرکي غړي دي لکه سپرم په ډول سره. همدارنګه مایکروفلامنت چې دی هغه هم د سایتوپلازم کې وجود لري، پروټیني تارونه دي چې ډېر اساسي دنده سرته رسوي، چې د حجرې حرکت هم کنټرولوي او د حیواني حجرو د غړو په تولیدو کې هم مرسته کوي. او ورپسې پروکسیزوم دی چې هغه هم د لایزوزوم په شان دی، کوچني اجسام دي او انزایم لري. او ګلایوکسیزم دي چې کوچنی اجسام دي او انزایمونه لري. اخیرانی برخه که دری پشتنی لرو لومری پشتنه ده هستوی پلازما پا مکمل ده سره تشریح کری. دویم پشتنه ده سایتوسکلیتون سه دول دنده سر ترسی. او دریم پشتنه ده ده حیوانی او نباتی حجو ترمز توپیت سشدی. سیستول ده توجه سخه نری نری منن.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونۍ خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. سلامونه سلامونه نیکی هیلی میومنی هیله لرم چې ټوله جوړ روغ او صحتمن به یاست. شنه لاسته دولسم ټولګي و درېم لوسته. نن ورځ راځو د مندل او وراثت په څپرکي کې موږ پاته موضوعات تر بحث لاندې نیسو او نور هم خپل مطالعات ډېروو. زموږ ستاسي درس چې دی د څوارلسمې صفې څخه تر نولسمې صفې پورې به دوام وکړي. راځو لومړۍ موضوع چې دی د وراثت په اړه د عوامو ناسم تصویرونه دي. لکه څنګه چې تر اوسه پورې تاسي به ځینې داسې موضوعات اوریدلي اوسئ خپل په کورنۍ کې د باندې په چاپېریال کې دا موضوعات ډېر تر بحث لاندې نیول کېږي یا هم د ډېرو نورو طریقو څخه به تاسې اوریدلي اوسئ چې دغه ناسم تصویرونه چې دي تر ډېرې ورځې پورې هم ټوله نه دي څه سوي. ډېر خلک اوس هم دغه فکرونه خپل د ځان سره ګرځوي. مثال د خبرې که چیرې د وینې د راسو عموما دا خلک چې دي زموږ په چاپېریال کې په شاوخوا کې د نړۍ په ډېرو برخو کې دغه تصویرونه چې دي خپل له ځان سره ګرځي چې وایي وینه چې ده هغه د ارثي خواصو لېږدونکې ده. یا مثال د دوی دا وایي چې مثال دا نفر چې دی زموږ د وینې څخه نه دی زموږ رګ شریک نه دی. یا مثال د دوی په وینه کې دا خرابوالی راغلی دی. یعنی دوی ټوله کوم ارثي خواص چې دي هغه په وینو باندې تړي او عموما کله چې وینه ته ضرورت واوسي دی په دغه ځای کې بحث کوي چې موږ د دغه کس وینه نه غواړو ځکه چې زموږ د وینې دغه وینه چې ده کېدای سي د دوی خصوصیات چې دي هغه چې کې انتقال کړي. چې په دې کې چې دی عموما دغه نظریه چې ده دا غلطه ثابته شوې ده ځکه چې وینه چې ده هغه د ارثي خواصو لېږدونکې نه ده. وو کېدای سي چې مثال د کوم وینه کې چې ناروغي اوسي هغه انتقال سي مګر ارثي خواص چې دي هغه د یو نسل د یو کس له وینې څخه بل کس ته نه انتقالیږي. چې دا پر ډیرو تجربو پر اساس باندې سوي ده چې مثال ډیری یو شمېر ناروغ کسان چې دي خپل مکمل وینه د بل کس څخه اخلي خو بیا هم د دې ارثي خواص چې دي په کښې کې توپیر نه راځي. یعنې که چېرې د یو کس مکمل وینه خلاص اوسي او د بل کس وینه ورته ورکړل سي د دې په ارثي خواصو کې هیڅ کوم تغیر نه راځي. همدارنګه ځینې داسې نظریات دي چې وایي مثال والدین په عمر باندې مربوطوي چې ځینې که چیرې په ځوانۍ کې اولادونه لا پیدا کړي هغه نسبت و هغو ته چې د عمر په ډېروالي کې رامنځته کوي. په مثال چې عمر یې ډېر سي چې کله ماشومان یې رامنځته سي تر هغو به چې اوسي ډېر مثال د ذهن د لحاظه یا موافقه به واوسي. نو دا کوم نظریه چې ده دا هم غلطه ده ځکه چې د ارثي خواصو لېږد چې دی هغه د والدینو په عمر باندې هېڅ ربط نه لري. کوم خاصیتونه چې دي هغه چې د دوی په جینس کې دي هغه که چیرې د عمر په کم کې اوسي که ډېر کې اوسي هغه خاصیتونه به لېږدول کېږي. و ځینې ناروغانې دي چې د عمر د کموالي او په وخت کې چې مثال یو مور چې ډېر کشره واوسي هغه وخت کې یعنې کش د دوی د رحم چې دی
کوچنی لګن خسره کوچنی هډوکی مثال په کوچنیوالی کې دا د خپل کوچنیانی چې په دې سره کوم ماشوم چې زیږي هغه به چې په مثال پیدا شي مایو به پیدا شي که چیرې په عملیات سره پیدا شي هغه ماشوم به د نورو ماشومانو سره هیڅ توپیر ونه ولري عین روغ سالم ماشوم به اوسي یعنی دا چې دوی د عمر په کموالي پورې مربوط کېدلی شي یعنې د محیط تاثیرات دي همدارنګه د عمر ډېروالي کې ډېری کوچنیان چې نیمګړي واوسي یا ځینې مشکلات ولري هغه د عمر په ډېروالي مربوط دي چې یعنې نوموړې مور چې د هغه عمر یې ډېر دی په هغې کې مثال دغه کم هورمونونه چې ترشو کوي هغه کم د هورمونو د کمښت رامنځته سوی دی همدارنګه د دوی بدن چې دی هغه د اول حالت څخه چې شي ډېر قوي نه یي چې یو قوي ماشوم وزېږي چې د هیڅ مشکل ونه لري همدارنګه پر محیطي نور تاثیرات هم پر ماشومانو باندې خپل تاثیرات اچولی سي لکه د مورفین خوړل دي دغه دي تیلونین دي الکهول دي هیرونین دي همدارنګه دغه کوم مواد درمل چې کله د حملګي په وخت کې مور استفاده کوي د دوی کوم ماشوم چې دی د مثال خپله دا ښځه چې د شندوال سره مخامخ کېږي د عصبي اختلاطات سره مخامخ کېږي چې دا چې دی د ماشوم په مثال په ماشوم کې خپل دا کم خصوصیت چې دی دغه اختلاطات په ماشومانو کې هم رامنځته کېږي یعنې ماشوم چې دی هغه کېدای شي د ځینو مشکلاتو سره پیدا شي ورپسې راځو هیتروزایګوس او هوموزایګوس پېژنو که څه هم په دې کې مو په دې په باره کې مو ځینې موضوعات یاد کړل چې هیتروزایګوس چې دی که چیرې مثال یو څوک خالص صفتونه ولري چې دوه مشابه الیلونه په هغه کې ټول خاصیتونه چې خالص اوسي یعنې که چیرې په غټه ای سره موږ اوس دواړه غټه ای یا دواړه غټې کوچنۍ ای اوسي په هغه کې دا دې ته موږ څه وایو هوموزایګوس وایو یعنې دوی چې دی د بل سره ورته دي صفتونه او که چیرې خاصیتونه یو د بل سره ورته ونه اوسي هغه د هیتروزایګوس په نامه سره یعنې غیر خالص چې اوسي هغه به د چه په نامه سره یادیږي د هیتروزایګوس چې د دې دا کوم جینوټایپ چې دی هغه د دوهرګه په نامه سره هم یادیږي ورپسې راځو په وراثت کې د کروموزومونو رول کروموزوم چې دی هغه خپله کرومو چې دی د رنګ په معنا سره دی او زوما چې دی د جسم یا باډي په معنا سره دی چې کروموزوم چې دی هغه د رنګ جذبولو خاصیت لري عموما دی چې د حجرې په هسته کې اوسي تار ته ورته جوړښتونه دي چې وروسته چې کله حجروي ویش اجرا کېږي دغه تار ته ورته جوړښتونه ډبل او کوچني کېږي چې په کروموزوم باندې بدلېږي چې د دې هر بازو ته د دغه بازوګان چې رامنځته کېږي هغه دواړه بازوګان ته کروماتید ویل کېږي چې دغه دواړه بازوګان چې دي د یو نقطه کې د بسره وستل کېږي دغه نقطه به د سنټرومیر په نامه سره یادیږي کروموزومونه چې دي د جسامت شکل او جوړښت له مثال فرق لري ټوله ځینې چې دي لنډ ځینې میانه او ځینې هم غټ اوسېږي چې اوس عموما دغه کوم کروموزومونه چې کله جوړه اوسي هغوی تقریبا شي سره ورته د غټوالي او جسامت لري کروموزومونه چې دي هغه د ارثي خواصو لېږدونکي واحد دي کروموزومونه کې چې دي د دوی پر مثال عموما موږ وایي ټوله انسانان چې دي هغه او دغه کوم ژوندي موجودات چې دي نباتات حیوانات د دوی د کروموزومونو شمیر د ټول د توپیر لري چې په انسانانو کې چې دی د کروموزومونو شمیر چې دی شپږ څلوېښت دانې او درویش جوړې دي چې په مثال موږ وایو په حجره کې دغه کروموزومونو شمیر چې دی د کروموزومونو شمیر چې دی هغه د کروموزومي مجموعې په نامه سره یادیږي او هغه حجرې چې کروموزومونه مثال د شپږ څلوېښت دانې جوړه اوسي د ډیپلویډ په نامه سره یادیږي دوه انسر ښودل کېږي چې جسمي حجرې چې دي هغه ډیپلویډ دي او کوم چیرې مثال او همدارنګه مشابه که چیرې کروموزومونه سره ورته سي د شکل لروي هغه د هومولګس کروموزومز په نامه سره یادیږي او همدارنګه ځینې جنسي ځینې نه یعنې کوم جنسي حجرې چې دي هغه به گمیتونه چکل انتقالی یعنی د مور پلاس چکل گمیتونه انتقالی جو اولادونو ته هغه نیم شمیر کروموزومونه سره استي چې کله سره ځای سي به چې کېږي په ډیپلوید دوه ان سره اوړي یعنی جوړه کېږي خو لومړی چې کله دی گمیتونه استي کروموزومونه شمیر نیمه کېږي یعنی هپلوید په نامه سره دیږي یعنی د کروموزومونه شمیر ان یې چې وروسته به چې کېږي چې دوه سره ځای سي به په ډیپلوید اوړي همدارنګه کروموزومونه چې دی خپل د پاسه کم جینونه چې لري د دغه جینونو په واسطه خصوصیات لېږدول کېږي چې د کروموزومونه د پاسه مثال د زینو کروموزومونه د پاسه چې دی په لومړي کروموزومونه کې د ار ایچ فیکتور او په نهم کروموزومونه کې چې دی د وین د سیستم ګروپونه لکه ای بی او چې کیږي زیرمه کیږي چې دغه جینونه چې دی په دازه کې په مستقیم ډول سره پرتی او خصوصیت چې کې لښتوي ورپسې رازو د په وراثت کې د کروموزومونو د رول او وروسته بل موضوع چې د غیر مندلي صفتونه دي مندل چې هغه یوازې دونه ویلي و چې کله چې نسلونه رامنځته کیږي هغه به یو پکشي کې غالب او بل به پکشي کې مغلوب پاتې کیږي مګر وروسته ولیدل سول چې دا خبره چې و یوازې دا نه ځینې داسې ژوندي موجودات کې به ولیدل سول چې لومړی ځل لپاره د کارل کورینز په نامه سره یو عالم و هغه دا د پتونی ګل چې وو سور سپینې لومړی نسل چې کله سره تزویج کړل دا دویم نسل چې کله لاس سره راوړي ویلیدل چې هغه نه سور وو او نه هم سپین وو کوم نسل چې لاس سره لی هغه ګلابي رنګ درلودی په دې سره دا ثابته کړل چې یوازې یعنی دوی دواړه چې وو یو پر بل باندې دا سور سپین غالب سوي نه وو چې دې ته د نیمګړي باریزیت ویل کیږي یا انکمپلیټ ډومیننس ویل کیږي یا هم منځنۍ باریزیت ویل کیږي چې انټرمیډیټ ډومیننس هم ورته ویلی شو یعنی د چکم اف یو نسل سره وری و هغه چې بیا خپل په منځ کې کله سره تزویج کړ اف دوه نسل چې سیکنډ جنریشن چې رامنځته کی په هغه کې د یو دوه یو تناسب رامنځته سو یعنی په هغه کې یو سور رنګ درلودي خالص دوه دانې چې ګلابي و هغه مطلب جینوټایپ چې ونه خالص و یعنی د سپین او سره جینونه دواړه پکښې تللي و او یو چې و سپین رنګ پکښې کې رالی چې هغه چې و خالص و یعنی د دې کم تناسب چې داسې و نسبت هم یو پر څلور ګلونه چې و سپین و یو پر څلور سره و او دوه پر څلور چې و هغه ګلابي رنګ درلودي چې په دې سره دا ثابت سوی چې کله چې مثال نسلونه رامنځته کیږي په هغه کې کیدای سي مثال سپین تو دغه د سور او سپین سره ګلابي رنګ هم چې کې په دې کې راښکاره کړي ځکه سپین او سور رنګ چې دی هغه یو پر بل باندې غالب نه دی ورپسې رازو د هغه وروسته د مرکب یا متعدد الیلونه وایو الیلونه چې دی ځینې مثال موږ وایو چې د یو صفت لپاره د دوو پر ځای څو الیلونه راغلي اوسي چې دغه الیلونه چې دی د یو صفت څخه نمایندګي کوي چې ښه مثال موږ د وینې ګروپونه ورکولی شو د وینې ګروپ چې دی یو خاصیت دی مګر په دې کې درې دانې الیلونه چې ای بی او د هغه چې کیږي انتقالیږي چې دا چې دی د مرکب یا هم متعدد الیلونه په نامه سره دیږي ورپسې رازو د جنس تعینېدل وایو لکه څنګه چې موږ وویل د انسانانو په حجرو مثال د کروموزومونو شمېر چې دی ډیپلوید دی شپږ څلوېښت عدد دی او درویشت جوړې دی چې په دې کې دوه ویشت جوړې چې دی هغه جسمي کروموزومونه دي چې د اوتیزم په نامه سره یادیږي یا اوتیزم کروموزومونه هم ورته ویلی سو او درویشت جوړې چې دی جنسي کروموزومونه چې دا درې ویشتمه دانه چې ده هغه د جنسیت ټاکونکې ده یعنې په نارینه او ښځینه کې دغه د چې سیکس کروموزوم هم ورته ویل کیږي یا هم ګونوزوم هم ورته ویل کیږي چې دا چې دی فرق کوي په ښځینه کې چې دی دواړه ایکس ایکس راځي او په نارینه کې چې دی ایکس وای راځي له دې څخه معلومیږي چې د جنسیت ټاکونکي چې دی هغه نارینه دی یعنی ښځه چې ده هغه یو دانه جین ایکس ګمیت جوړوي او نارینه چې دی هغه ایکس او وای چې په دې سره کچیر ایکس مثال د ښځینه ایکس سره یو ځای شي راتلونکي نسل کې به ښځینه رامنځته کیږي او کچیر وای سره یو ځای شي په راتلونکي نسل کې به نارینه رامنځته کیږي چې په دا چې دی په الوتونکو کې مثال د جنس ته اندل چې دی په الوتونکو کې او خزندګانو کې دا سرچپه دی یعنی نارینه چې دی هغه هوموزایګوت دی یعنی دواړه چې دی جینونه چې دی ګمیتونه چې دی هغه یو شان دی مګر ښځینه چې دی هغه هتروزایګوت دی یعنی دا کوم ګمیتونه چې دی هغه چې لري فرق لري چې یعنی ښځه یې د جنس ټاکونکې ورپسې دا وا چې موږ کوم موضوع چې وویل د ټوله د جنس تعینېدل و الیلونه و کروموزومونه و کروموزوم په جوړښت کې څونه اغېز لري یعنی دا کوم ارثي خواص چې انتقالیږي دا ټوله په ډي ان ای جین او کروموزوم پورې اړه لري چې دوی خپل په منځ کې څه دی موږ اړیکه وویل چې خپل کروموزوم د ډي ان ای څخه ترکیب شوی دی چې په هسته کې لومړی دغه تارونه چې دی د ډي ان ای تارونه وجود لري چې وروسته د حجروي ویش په وخت کې دغه تارونه د چې مثال د ډي ان ای څخه ترکیب شوی د ډي ان ای او نور ساده پروتینونه د لري چې کله سره یو ځای شي ورڅخه چې جوړیږي کروموزوم جوړیږي چې د کروموزوم په هر برخه کې جینونه چې دا جینونه د ارثي خواص انتقال کوي دونکو واحدونه دي دا وسمه تاسو د نننیو موضوع په اخرنی برخه کې درې پښتنې لرو. لومړی پښتنه ده په وراثت کې د کروموزومونو رول څه شی دی. دویمه پښتنه ده نیمګړی باریزیت واضح کړئ. او اخرنی پښتنه ده د جنس تعین کېدل څه ډول صورت نیسي. ستاسو ټولو د توجه څخه نړۍ مننه.